درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دی. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مخکښ شزي پروګرام لرو چې څو شیبه وروسته به ملالۍ بشیر وړاندې کی. خو اوس مو زه اسمت ساروان راولم د دې سات خبرونو ته. د کابل د هوایي ډګر د پوزي برخي په لومړي قراول کې د پرونی چاودنی د وشل شویو کسانو شمیر 400 د ټپیانو اتلاسو ته ورسید. الجزیره ویلی چې د طالبانو یوې سرچینې هم د مرشو بلوزیاتی دا تایید کړی ده. پرون د دې چاودنې په نتیجه کې د وشل شویو کسانو شمیر 100 شودل شوی و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان په ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر سر اختلاف لري. د فرانس څلوربیش تلویزیونی چینل د راپور لمخې خلیلزاد له واشنگتن څخه د ټلیفون له لارې ورته وویل د طالبانو په منځ کې اکثریت د ناحکومتي مؤسسو د ښځینه کارکونکو پر کار له بندیز سره مخالف دي. حتی د طالبانو د مشرتابه اکثریت له دې پریکړې سره مخالفت کوي. خلیلزاد چې له طالبانو سره د 13 میاشتنیو خبرو په پای کې د دوحې موافقه لاسلیک کړه په 2021 کې خپل ځای ټام ویست ته وسپاره. خدای وایي چې لا هم له یو شمېر طالب چارواکو سره په تماس کې دی. فرانس سلرویشت وایي خلیلزاد د هغو کسانو د نومونو له څرګندونو ډډه وکړه چې دی ورسره په تماس کې دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخته په اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه. لاریون والو چې بیلابیل شعارونه له ځان سره لیږدول وویل تر هغو چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي نه وي واشنګټن او نړیواله ټولنه دې له طالب مشرانو سره تعامل ودروي. د لاریون په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور شو چې په هغه کې د طالبانو د سیاسي او ډیپلوماټیکو دفترونو د بندولو او د طالب مشرانو د شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه شوې ده. طالبانو د دې لاریون په باب څه نه دی ویلي. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر پر روستیو څرګندونو خبرګون وشوت. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثنا الله خان ورمبرز ویلی و چې د افغانستان په خبره کې د ټي ټي پی پر پناه ځایونو د برید احتمال نه ردوي. خو د طالبانو دفاع وزارت پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي له اسنادو او شواهدو څرګنده ده چې د ټي ټي پی غړي د پاکستان په خبره کې دي او د ثنا الله خان څرګندونې د دوو هیوادونو شی اړیکې زیانمنوي. د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې همدار اسویل شوی چې افغانستان به چشتنه نه دی او دوی د خپل خاوري دفاع ته چمتو دي. په روسیو کې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د پاکستان د امنیتي ځواکونو خلاف بریدونو ته زور ورکړی دی. پاکستان او هند په خپلو کې د اټومي تاسیساتو بندیانو لیستونه تبادله کړل. دواړو هیوادونو پرون پر رسمي بیانونو کې د دې اقدام خبر ورکړ. دا فهرستونه په اسلام آباد او نیوی ډیلی کې د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټانو په وسیله یو بل ته وسپارل شول. دا اقدام د 1978 میلادي کال د تړون پر اساس شوی دی. هند او پاکستان په 1948 میلادي کال د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته د کشمیر پر سر کړکیچلې اړیکې لري چې تر اوسه یې په خپل منځ کې پر دې مسلې درې واره جګړې هم کړې دي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي اسرائیل د سوریه د پلازمینې د مشق پر نړیوال هوایي ډګر او شاوخوا سیمو یې څو توغندي وشتي دي. د سوریه سانا خبري آژانس د یوې پوځي سرچینې په وینا راپور ورکړی چې دغه حمله نن پر ځایي وخت سهار 2 بجې شوې دي. په راپور کې ویل شوی چې د دغو حملو له کبله دوه سرتیري وشل شوي او د دمشق هوایي ډګر فعالیت درېدلی دی. په بریتانیا کې ډیر د سوریې د بشري حقوقو د څارې ادارې بشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبري آژانس ته ویلي په دغو حملو کې د یو سلاکوټ په ګډون په هوایي ډګر او شاوخوا سیمو کې د حزب الله او د ایران د پلوي ډلو مورچلونه وشتل شوي دي. او چارواکي وایي په مکسیکو کې لشتر لژد 14 کسان هغه وخت ووژل شول چې د جنایتکارو یوې ډلې هڅه وکړه د دغه هیواد د شمال پر یوه زندان یرغل وربړي. د مکسیکو د چیواوا ایالت د څارنوالۍ دفتر ویلي لس امنیتي پوځیان او څلور بندیان هغه مهال ووژل شول چې حمله کوونکو په پوځي موټرو کې د دغه ایالت یو زندان ته له رسیدو سره سم ډزې پیل کړې.
مخکخه خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شید تشرغ لاس زملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چاره مرحمت ساپای پر مخوري. د د ملګرو ملتونو سازمان د شوزو څنګه وایي په غیر دولتي موسسو کې د نجونو او شوزو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته د هرو درو هغو موسسو چې مشري شوزي کوي یوه یې اړسوي چې او یا فیصد خپل فعالیتونه ودروي. یو دیرش فیصد نورو بیا خپلې چارې بیخي پر ټپه درولې دي. دې ادارې تازه د خپلې یوې سروې پایله پر خپله ټویټر پاڼه خپره کړې ده او لیکلی دي چې د 150 هغو موسسو له مشرانو سره یې تر خبرو وروسته دا نتیجه ترلاسه کړې چې ښځې یې مشري کوي او یا هم ټول تمرکز یې پر ښځو دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي په ټوله کې د سروې سویو 150 موسسو 80% چارې یا درېدلې او یا هم په ډېر جزوي شکل فعالیت کوي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د هغو غیر دولتي موسسو بندېدل چې ښځې مشرانې دي پر عادي افغانانو او د ښځو پر اقتصاد څومره اغېز کولای سي. د خبرو لپاره نفیسه دانش د ښځو د حقونو فعاله او همیره اکاخیله د افغان خویندو او میندو اتحاد له مشرانو یوه راسره ګډون کوي. دوی ته شرغ لاست وایم. دواړې د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوي دي. اغلې اکاخیلې، زه به ستاسو څخه لومړۍ پوښتنه وکړم، دا شمیرې چې تاسو واورېدې ستاسو په نظر څومره ټکان ورکوونکي دي؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د ستونزو سره سره دا یو بل جدي اخطار یا یو ډېره جدي موضوع ده چې هغه مؤسسات چې مشري زموږ خویندو کوله او په خپلو چارو کې بریالۍ او پرمختګ درلوده، بریالۍ وي، دا په ټپه درېدلي چې دا ډېر زیات منفي تاثیر لري هم د هیواد په اقتصاد او هم هغه کورنۍ کې چې خویندې په مؤسساتو کې یا په لوړو پوستونو کې کار کوي، د خپل کورنۍ باندې هم د اقتصاد له وجې منفي تاثیر لري. نو د ما نظر دا ده چې ستونزې ورځ تر بلې ډېریږي او د اوسني نظام نه مغوښتنه دا ده چې لطفا په خپل پریکړه کې، په خپل تصمیم کې تغییر راولي، بدلون راولي، ځکه د دې عواقب موږ ډېر خراب وینو. سره دې چې ستونزې ډېرې زیاتې دي، تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې نه تنها ښځې له دندو ګوښه سوي، بلکې نارینه هم له دندو ګوښه سوي او ټولې کورنۍ اقتصادي ستونزې لري، مشکلات لري، ځکه په هغه کورنۍ کې چې د کورنۍ غړي کې نارینه وي یا ښځینه وي چې دندو ته ځي، وظایف اجرا کوي، حتما په مقابل کې 1% معاش اخلي، چې نن دغه معاش نه ښځینه لري او نه نارینه لري، چې وضعیت مخ په خرابۍ ده او زما په نظر دا ډېره ویرونکي او د خواشینۍ وړ ده.
مننه. اوس هم اوریدونکو موږ ته یوې اوریدونکي زنګ راوهلې دي مخکې تر دې چې موږ د نفیسه دانش صاحب سره خبرې پیل کړو، د دوی نظر به راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده. بلې، زموږ ژغ تاسو ته درځي.
بلې، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بلې وکړئ، زما ژغ تاسو ته درځي.
موږ تاسو ژغ اورو، تاسو د مخکښ چې د خبرونه اوري. مهرباني، ډېر مننه. موږ شي هله لرو چې تاسو هم شي. مهرباني.
د کندهار ولې سمې تماس نیولې دي؟ زما هم غوښتل چې تاسو خبرونه یو ځل تاسو زنګ روم یو څو خبرې درته وکم. اول خو د کندهار ښځې ټول یعنی په حجاب کې راغلي وه، او بلکې په دغه مستاد کې چې د ښځې کار کوي یم ته باور وکړه. اول زما خپل ورنه په تیر نظام کې کار کوي، هغه اوس اجازه نور کوي چې دوی په دغه نظام کې کار وکړي، نه د طالبان ورته وایي وایي تاسو په تیر نظام کې کار کړی تاسو وسی وظیفه نه سي اجرا کولی، په مکمه او سرنوالي کې کار کوي. اوس پیلن زما تقریبا د کور پنځلس تنه غړي دي، ما په مسته کې کار ونیوي چې د خپل گزاره په وکړو، اوس هغه پر موږ هم بندي کړل، او بلکې چې دوی د حجاب دا وایي موږ یو ورې حجاب کوو بیا چادرې پر سر کوو، دوه حجابونه موږ کوو چې وځو، اما په مستاد کې چې موږ ځپی اجرا کوو موږ سره کپل را سره دی مارم، موږ سره ورور یې خامخا ورور را سره ای. نو زه د دې څخه دا هیله کوم چې دا مستاد بیرته شروع سي، یعنی موږ حتی ښځې هر ګړی مکتب پر بند سو، پوهنتون پر بند سو، موسسه پر بند سول، بل کار پر بند سو. نو دا هره ثانیه د ښځې وژنه ده، وه نو داسې نه کوي دوم ټول ښځې سره ودرې یو ځل ټوله ضربه کې بالا به د ښځو سه دي اخلاص.
تاسو ته څه وویل؟ بلې تاسو ته طالبان
څه وایي چې تاسو کار ته ورغلئ او ما ته نړیوال دغه او د امریکا د خلکو څخه مې دا هیله ده چې پر دې باندې دې اقدام وکړي. موږ مظاهره کوو که په ورلاکه مظاهره وکړو یا به بنجانې یا به زموږ د فامیل غړي بیا یې پر سر ټکر کوي ولاکه دوم سړی جواب لا وایي چې څوک دی او څوک نه دی. بیا موږ خپل مات شخصا زه په یو مستقیم کار کوي وسم په دغه مستقیم ورغلې نه یم. زما سره ورور سره دی د کندهار د ښار ته د ټوله کپل لري خام خا کپلستا به مرما یا خام خا ور سره یا خام خا خوند سره نو ده ده سمانه لرزا زبیب الله مجاهد هم دی وی وی مثلا تس بی جابر وزی تراس خو یو ری ارزی بیا وک بیا و ده خبره وک شذ حق نه لري خو زمرد نار نو چې غوشت لاغه د ستست څو ور درغله ول مش په دغه تیر دولت کې مش په نظام کې چو کمپیوټر کاران ونه نو مش تر وسه چاته د غور کړی دی نو څوک وزن زندي کړی دی نو پر چا باندې کای تر استلې دی نو مجرم کړی دی نو توپک پلاس کې خړ نو توپنچا ته چې مش ته کار نه کنه مش ته مجبور ته چې په مستقی کار کوي بیا مش خو درس ویلې دی مش چې درس ویلې دی چې ته پر مش شل کاله درس ویلې د دې ته پر مولې چې په کور کې کښینو کله دې د پارمو ایل دې چې راولاش یو شی یو لاس ته راوړن راوړو یو لاس خپل د ولست لپاره یو کار وکړي یو خدمت وکړي دغه په مقابل کې هغه مشته ماشو پیسې راکې دې مشته وای وای شته په بل لارم پیسې پیدا کړم چې په کوم لار پیدا نو خامخا د بل څه سره بجنتې اړیکه هغه مش وجدان مشته نه کبلی مش وجدان مشته د اجازه نه راکې مش په مارام لرو مش په حجاب کې ورو د خدای ورو دې د قران ورو دې یا چې خدای پر تاسو باندې چپاکی یا چې خدای پر مش باندې چپاکی
ډیر مننه ستاسو تبصره مو واخیسته اوریدونکو تاسو د ایوی ازادي رادیو د ایوی اوریدونکو ژغ واورید چې د کندهار ولایت څخه موږ تر زنګ وهلی وو دوی خپل نوم یاد نکي او موږ هم د دې خاطر پښتنه ونه کړ د نوم یې چې شای ورته امنیتی تهدید پیښ سي غلی دانش زبستا څخه پښتنه وکم تاسو زموږ د دې اوریدونکو خبرې هم واوریدلې دوی یادونه وکړه چې دوی دوه ډوله حجاب کوي یو حجاب یې پر سر باندې کړی وي بیا یې بل سربیر ور باندې شنه چادرې کوي ستاسو په نظر چې دغه حجاب نه دی نو بل څه ډول حجاب باید شذ وکړي چې طالبان یې کار ته پریږدي بلې اغلی دانش زموږ ځخ تاسو ته درځي مهرباني
او ستاسو غږ عزیز ما غاوري
بلې و ستاسو موږ ځخ موږ اورو مهرباني وکي
سلامونه تاسو ته ستاسو د رادیو اوریدونکو ته او تخنیکی همکارانو ته کله د چي روغ جوړ وو سیګي او مننه له خورکې نه چې خښته کبشره یې وکړل او اخی خبرې هم وکړلې خو افسوس خبره دا ده چې یو ډول حجاب کوي د هغې په سر باندې بل ډول حجاب بیا اغوندي هغه ته موږ حجاب هم نشو ویلای چې دلته چې دوی په سر باندې بیا راغوندي افسوس د دوی په غیرت باندې چې دوی په دوغمره کارونه کې بیا هم دی او چا د روزي مخه نیسي یعنی دوی نه پوهیږم چې د کوم دین نه دوی خبرې کوي د کوم مذهب نه دوی خبرې کوي چې موږ د اسلام او د مذهب نه خبرې کوو بیا په لوی خپل تاسو وایي چې یعنی د روزي لپاره نورې لارې هم شته د کوم لارې شته مطلب مولا دې خبرو څه دې تاسو کوي یو علاله روزی تاسو د خلکو پر مخ باندې بندوي مطلب دا دی چې تاسو خکاره د خلکو ته وایي چې یعنی مونږه پروژې سو راغلي سو په تاسو باندې د اسلام نوم برنامه اسلام نوم خدای خکوي نه کله اسلام نوم خکوي نو خو حجاب خو همدا حجاب ده مخکې لتانه هم زما خويندو خسته حجاب درلودل او خپ اسلامیت جون کول وتی هم کوي تبیا څوګی ته کله چې راغره چې د اسلام قانون باندې داسې پروژې مخه کوي چې هغه د اسلام د برنامې سبب ګرځي خورګې تزما وینا دا ده چې همت مو موبایل ان شاء الله چې دوه به تبا کیږي موږ باندې تر وسی خپل اتحاد مو ساتي خپل حق مو وای د چانه مډاریږي خیر ده اسوای وی سل دی عمر خود سل سر دی لمګي بس ان شاء الله خپل اتحاد ساتي دوی ظالم همیشه دایمي نه وځي ظالم چې کوم ظلمونه کوي د هغه پایله حتمن معلومه وي نو کدی په خبرو باندې پوهیږي نو په خبرو ورته وایو کنه نو بیا به مجبور یې چې ملت برا پاسيږي او دوی په مقابل کې وي سنې وسکوي
مننه آغلی دانش آغلی اکاخیل استاس ته خبر دا پښتنه وکم چې دغه خبرې تاسو واوریدلې زموږ دا اوریدونکو خبرې هم واوریدلې آیا دا وضعیت تاسو په نظر د وړاندوینې وړ وو او که هو مخنیوي څه ډول کېدای سوای؟
بله ما د خورکی خبری واردی دیز بریشتی هم دیر خفه شم خفه هم خو نور هم خفه شم ځکه دا یو رقم تو دا چه پخپل خویندو باندی دوی لگوی و سنه نظام تاسو ماته یو مثال راوری چه پتیر نظام که او اوز او پراتلون که که کما افغان مسلمان میرمن به حجاب او تیره یو مثال اوس خو میډیا دا هیڅ خبره پټه نه پاتې کیږي کیدای شي چې یو یا دوه یا درې مثال دوی وي بیا به هغه وخت موږ ونو چې وو که چېرته ښځو ته ازادي ورکوي نو هغوی سو استفاده کوي الحمدلله چې تر اوسه پورې داسې کار نه ده سوی او نه کیږي هره کورنۍ چې په افغانستان کې ژوند کوي هغه د مسلمانۍ او د اسلام ادعا لري مسلمانان دي او هیڅکله دا کار نه کوي موږ په کورنۍ کې پلرونه لرو ورونه لرو خاوند لرو زامن لرو یعنی هیڅ امکان نه لري هیڅ دا خبره حقیقت نه لري چې دوی وایي افغان ښځې بی حجاب دي دا صرف یو بهتان ده یو اتهام ده او لطفا نور په خپلو پاکو خویندو باندې په خپلو مسلمانو خویندو باندې چې په هر رقم شرایطو کې دوی حجاب منلی حجاب یې کړی په ګرمیو په یخو کې وتې دي په ضعیفه اقتصاد کې موږ او تاسو پوهیږو چې یو کس چې که هغه نارینه یي که ښځینه یي زده کړې کوي تحصیل کوي څومره مصارف دې ته په کار دي په دغه هیواد کې چې موږ او تاسو ژوند کوو هیڅ کورنۍ به داسې نه وي چې هغه 100% اقتصاد دی هغه ښیي هم په تیر کې هم په اوس کې او هم به په راتلونکي ځکه موږ یو غریب ملک استو موږ اقتصاد نه لرو موږ فابریکې نه لرو بیا هم په دغه حالت کې زمونږ کورنۍ زمونږ پلرونه زمونږ میندې هم په زامنو هم په لورانو باندې په دې شلو کلو کې مخکې د هغې نه زده کړې کړي خپل اولادونه یې تعلیم یافته کړي تر څو وکولی شي د همدغه تعلیم د همدغې زده کړې د همدغه مسلک له مخې د وطن ته د ولس ته خدمت وکړي اوس هغه لکه څنګه چې خورکۍ ویلې چې ما زده کړې کړي زحمت مې ویستلی رښتیا وایي زه دا منم ورسره من په من باندې د بیت المال پیسې خرڅې وې موږ 12 کاله مکتب ویلې فاکولته مو ویلې ماستري مو ویلې اوس چې موږ په کور کې کینو زما او د هغې خور مې چې هیڅ زده کړه نه ده کړې زمینه ورته نه ده مساعد شوې یا چانس ورته نه ده راغلی زما او د هغې څه فرق ده او که زه وایم چې دا ټولنه تنا په نارینه وو باندې مخته ځي نو دوی دې مخته بوزي په هر ځای کې خویندو ته ضرورت شته په هر ځای کې ښځو ته ضرورت شته چې کار وکړي دا وطن په یو کس په دوه کسو نه ابادیږي دلته موږ باید لاس ورکړو 40 کاله په دې وطن کې په دې ملک کې جنگ تیر شوی اوس هم په موږ کې لاس وهنې دي اوس هم موږ دښمنان لرو سیاسي دښمنان لرو موږ ولې بیګانه او ته دښمن ته موقع او چانس ورکړو چې هغوی خپل اهدافو ته ورسیږي موږ ولې خویندې ورونه یو بل ته لاس ورنکړو موږ ولې دا وطن په ګډه جوړ نه کړو په هیڅ مملکت جهان کې د دې ځمکه په کورا کې د دې ځمکه په خاکی کورا کې داسې هیواد به تاسو نه دی لای چالتہ تنا نارینه کار وکي په هر ملک کې په هر مملکت کې کاغه اسلامي کې غیر اسلامي په ګډه باندې دا دوه جنس چې نارینه دی او ښځینه دی کار کوي خو زما هدا فکر دا ده د ما نظر دا ده چې دا یو سیاسي بهره برداري ده دا یو سیاسي استفاده ده فقط همدغه نقطه دوی نیولې ده او د دې تاوان او د دې ضرر چاته رسیږي همدغه خپلو خویندو ته رسیږي لطفا تاسو خپل سیاست ته لږ تغییر ورکړئ اوسني نظام ته وایم یو بل شیوې نه دی یو بل تکتیک نه دی یو بل لار نه استفاده وکړئ خدا د خویندو شا مون نور پرېږدي دا ستونزې جوړیږي اوس هم ستونزې جوړیږي تاسو فکر وکړئ هغه خویندې چې زمونږ کار کوي نن ورځ په کور کې ناستې دي یو څه ناڅه چې دغه نظام چلېده هغه هم د سقوط سره مواجه ده نو د دې عواقب بیرته دوی ته نامبدګي دوی ته رسیږي هغه ستونزې او ضرر او تاوان دوی ته رسیږي خیر موږ به حوصله وکړو تل به دا رقم نه وي آخر به خدای پاک زمونږ غږ واوري آخر به موږ بیرته خپلو غوښتنو او خپلو اهدافو ته ورسیږو مګر دغه سختۍ او بدبختۍ چې په دې ولس تیریږي د دې جواب څوک وایي
ډیره مننه اکا خیلی صاحب. اغلی نفیسه، زه به تاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه وکم. اول خو تاسو د اکا خیلی صاحب خبرې واورېدلې، دوی ویل چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو باندې تور تړي چې دوی بې حجابي کړې ده، او په دې بانه باندې د کور د کار څخه راوګرځولې. دا موضوع چې د بهتان څه سزا ده، او که یو څوک پر بل چا باندې بهتان وتړي څنګه باید محاکمه مسیا او څنګه باید سزا ورکول سي، هغه بل بیل موضوع ده. او دا چې یو بسته حکومت پر یو نور پر خپل ملت باندې د یو د یو د یو د حکومت پر خلکو باندې د یو بس نیم نفوس باندې یو ډول تور تړي، دغه څنګه حل کېدلای سي؟ دا بیل موضوع ده. ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې یو شمیر څیړونکو وایي چې د هغو طالب مشرانو چې د جګړې کلونه یې په بهرنیو هیوادونو کې تیر کړي دي، او هغو چې په افغانستان کې د جګړې ډګر تود ساتلی و، د دوی ترمنځ د افغانانو پر شیګړه، پر مختګ او حقونو د نظر اختلاف ته، آیا تاسو هم په دې باور یاست؟ او که داسې وي، که فکر کوئ چې و هم داس ده، ولې هغه طالبان د افغانانو تر څنګ نه درېږي چې د افغانستان ګټې ورته مهمې دي؟
مننه کوم ودان. لومړی خدا چې دوی کوم بوتانونه په خزینه باندې لګوي، یا دوی هغه زمون پاکي او افغاني او بغیرته خويندې په دې نمونه باندې بدناموي چې به حجابي کړي او څنګه او څنګه شرم ورته پکار دی. مهرباني وکړئ دا څوک چې په هغه کومه خوله باندې دا بوتانونه لګوي او د بوتان سزا خو تاسو ټول ته معلومه ده، مهمه ده چې تاسو تشریح کوم راشي ورته. مهرباني وکړئ تاسو هغه خپل میرمنې مونږ ته راوخی چې تاسو میرمنې په پنجاب کې په کوم حالت باندې دي، ستاسو میرمنې ورته په کوم حجاب کې دي او په کوم حالت. دا خو اوس نړۍ داسې نړۍ نه ده څوک په کونج کې ناست دي او د کوم حقیقت نه خبرېږي. نننۍ نړۍ داسې نړۍ ده چې حتی که چیرې په چار دیوالي کې په پټه باندې یو کار وشي، هغې نه هم خلک خبرېږي. تاسو یو پروژه وای راغله، یو لسم د سپتمبر نه دا پروژه مو عملی شوله او تر ننه پورې په تاسو باندې کار وشول، او نن هم یو پروژه استه او بالاخره سبا ته هم پروژه اوسېږي ختم بشي. دا واضح خبرې دي، هغه خبرې دي چې په کتابونو کې لیکل شوی دي، مطالعه ور باندې پکار ده چې خلک یو کې او خلک باید په دې باندې پوه شي چې دا څوک دی او څنګه راغله. یو خبره بل کوم طالب کوم خلک چې وایي چې داوا د دې کوي چې موږ افسوس کوو، موږ مثلا د افغانستان ګټې مو په نظر کې نیولې دي او څنګه او څنګه راشي، مهرباني وکړئ د خپل خويند د خپل ورونو د خپل غیرت او د حیا سره ودرېږئ. کنه که تاسو سپیشل جهاد کړی وي تاسو خو بچوکې نه غواړئ. نن الف نتریا پورې تاسو ټول په چوکې کې ناست یو د جهاد ناری هم تاسو وایي. ما ته وایي چې په اسلام کې کوم رهبر جهاد کړی دی او یې چوکې نیولې ده؟ خپل هم دغه موږ رسول چې ټول عمر د درش په تکاله عمر په دې باندې تیر کړ چې موږ ته ټول ته اسلام راورسي، آیا دې د رهبریت چوکۍ نیولې وه؟ آیا دې خپل ځان رهبر اعلان کړو خلکو ته د ژوند بیا د شخصي مسایلو خوونه کوله چې تاسو داسې ژوند وکړئ چې کوم څه زه غواړم؟ نه، هغه د اسلام خوونه ورته کوله، د حق خوونه ورته کوله، نورې په کې کار نه لرو. لا دغه قران آیات دی لا اکراه فی الدین، هیڅ سختی په دین کې نشته. ته څوک چې تا نن د رزق روزي لار بند کړی ده مسلمانانو ته، د پوهنتون لار دې بند کړی ده، د مکتب لار دې بند کړی ده، مطلب دا دی چې په جهالت کې ملت وساتي، ملت په دې باندې مجبور کی چې یعنی تا غوندې څو جوړ شي انتحاري او دیو مسائل ته مخه کی. زما غوښتنه دا ده چې ذهنیت مه پرېږدئ چې ذهنیت د تروریستي شي. ذهنیت باید په پټه باندې هم او په ښکاره باندې هم هر څنګه چې وي د تعلیم لارې مه پرېږدئ. که دوی مکتبونه تړلي دي سل نورې لارې راوسپړئ او وکولی شو چې ښځینه مو د تعلیم څخه لرې ونه اوسېږي، ځکه چې که چیرې ښځینه له تعلیم څخه لرې اوسېږي په زرګونو نور طالب به پیدا شي، په زرګونو نور داعش به پیدا شي، او دا ملت به نور څنګه شي؟ غرق به شي. د همدې په خاطر باندې که چیرې داسې وي چې څوک په خارج کې جنګېږي او څوک په داخل کې جګړه ای تاوده ساتلې سره ساتلې، که چیرې یو با غیرت طالب هم د دوه په منځ کې وي راجیک دي شو دوای چې موږ فیصله جهاد کړی دی او راشي موږ میدان کې استو، موږ غواړو چې بیرته اصلي اسلام خلق تو روخای مقتول پسند کی ولا اول زل سرتی ری مصر ولا ر مرتم راشه جګړه کوي جګړه بدر سره وکما کچی رسول نه خبره مختور رسول نه به سره وي کو تو ولي د ملت په سر باندې څه کوي د اسلام په سر باندې لوبه کوي اسلام خلق ته بد معرفي کوي دلته اسلام نه خلک زه تور شي وي ته اسلام د وحشت دین دنیا ته معرفي کوي نن سبا کو دنیا کې خلک دا نه وایي چې اسلام بهترین دین دی بلکې ستا کوم ته چې ګوري وایي چې دا چې جهاد دی ته نوم ورکوي اسلام ته کدار دم اسلام داسې دین دی ته خو د اسلام نوم بدوي کنه تعلیم ته اسلام څه درجه ورکړي تاسو درجه ورکړي
مننه آغلی نفیسه دانش آغلی همیرا اکا خیلی ستاس څخه به هم همدا ورته پښتنه وکم آیا ستاس په نظر د هغو طالبان ترمنځ چې په بهر کې ژوند کړی دی او هغو چې په افغانستان کې جګړه اوږده کړه ترمنځ د نظر اختلاف سته پر ځینو مسایلو لکه د افغانانو لپاره پرمختګ او د افغانانو بشري حقونه تامین کول که تاسو فکر کوئ چې ټول طالبان په یوه نظر دي ځکه که په دوی کې د نظر اختلاف وای یو څوک خو به راپورته سوی وای لږ تر لږه یو خبر خو به کړی وای چې دغسې د ښځو پر مخ باید د پوهنتون دروازې ونه تړل سي کارونه باید ځینې وانخیستل سي او د افغانانو ښېګڼه باید په نظر کې ونیول
زه فکر کوم تر کومه ځایه چې زه اوریدلی مې دي یا خبره یې ما خپله په اوسني نظام کې هم ځینې اختلافات شته دي مثلا یو تعداد کسان د نجونو د زده کړې سره د ښځو د کار سره موافق دي او یو تعداد نور هم سخت مخالف حکومت برداشت چې ما کړی یا څه مو چې اوریدلی دي هغه دا دي چې هغه کسان چې سخت دریځ دي او د ښځو حقوق نه مني هغه برلاسي دي په هغه کسانو باندې چې هغوی مثلا میانه راودي یا دغه د ښځو زده کړو یا د ښځو کار ته تعلیم ته دوی مثبت نظر لري نو زه فکر کوم د دوی په منځ کې هم اختلافات دي خو زما هیله دا ده چې دوی په خپل منځ کې سره کینی باید د نورو اسلامي هیوادونو نه یو څه زده کړي او معلومات وکړي چې په هغه هیوادونو کې چې هلته مسلمانان ژوند کوي حتی عربستان درته ویلی سم هلته هم ښځې کار کوي موږ داسې اسلامي ملکونه لرو چې ښځې هلته رئیس جمهور دي لکه حلیمه یعقوب چې د سنگاپور رئیس جمهور ده همداسې په دا رقم ډېر مثالونه نورسته دي ښځې هم ښه استعداد لري ښځې هم کولی شي د یوې ټولنې په بیا رغونه کې په پرمختګ کې په اقتصاد کې یعنی په هره برخه کې مثبت رول لري او کولی شي زه مطمئنه یم اعتماد لرم خو زما غوښتنه دا ده چې زموږ اوسنی نظام که غواړي چې آینده ولري که غواړي چې پاتې شي او که غواړي چې پرښتیا هم د افغانستان لپاره راغلی او د وطن د جګړې ځپلې دي ولس دردیدلی ولس لپاره دوی کار کوي باید په خپل پریکړو کې په خپل نظریاتو کې مثبت بدلون راوړي زه فکر کوم چې د زشت او د ظلم نه هیڅ کله مثبت لاسته راوړنه لاسته نه راځي او ظلم او استبداد بقا هم نه لري آینده هم نه لري یو نظام چې په یو مملکت کې په یو سیمه کې حکومتداری کوي اولین شرط دی ما په نظر دا چې د خلکو زړونه لاسته راوړي که چیرې ته خلک او ولس ورسره نه وي د خلکو ته نه متنافر وي او ولس ورسره نه وي هغه نظام هیڅکله پایدار نه شي پاتې کېدلی هیڅکله دوام نه شي کولی نو که چیرې ته دوی خپل په پریکړو کې او په خپلو تصامیمو کې مثبت بدلون راوړي ان شاء الله چې دا ستونزه به هم حل شي او دوی موږ به په ګډه وکولای شو چې د خپل جګړه ځپلي او د دې هیواد د بیا رغونې د سمسورتیا د اقتصاد په برخه کې یعنی په هره برخه کې کولای شو موږ په ګډه کار وکړو البته د اسلام او د شریعت په چوکاټ کې هیڅ هیواد چې هغه مسلمان وي غیر اسلامي غیر شرعي کار یا مثلا حجاب هیڅکله هیڅوک نه مني بلکې دا مني چې هر هیواد چې یو مسلمان ملک هغه په حجاب کې هغه به د اسلام د اصولو او د قوانینو سره مخته ځي کاغذ زده کړي کوي که هغه مثلا وظایف دندې په غاړه لري یا رهبری په غاړه لري، نو دما نظر دا چې راځي د نورو هیوادونو هغه هیوادونه چې مسلمان هیوادونه دي د هغوی نه زده کړو او د هغوی نه تقلید وکړو، مثبت تقلید، تر څو موږ هم وکولای شو چې په خپله ټولنه کې کار وکړو او مثبت لاسته راوړنې ولرو.
مننه اغلی نفیسه، تاسو واوریدل چې اغلی همیرا وویل چې د دوی په نظر په طالبانو کې منځلاري کسان هم سته، که منځلاري کسان وي ولې ژغ نه کوي؟ ستاسو په نظر دا طالبان که منځلاري پکښې کې سته، د دا ډول پرېکړو مخالفت ولې نه کوي؟
امو اصطلاحانو کې یا کوم ځایونو کې چې موږ کینو یا موږ خپل همدغه ملت چې کوم ذکر راټولېږي، دوی دا په دې عقیده باندې دي چې کېدای شي طالبان دوه ډلې دي، او ځینې منځلاري دي او ځینې غواړي چې د ښځینه او مکتب خلاص شي، او ځینې نه غواړي چې سختګریزه دي او مکتب پوهنتون دا ځایان نه غواړي چې خلاص شي. د دې تر څنګ دوی تر منځ اختلاف دی او برلاسې هم هغه سختګریزه خلک دي. زه وایم د ملت زور خو هیڅوک هم نه لري. راشه ته د ملت نه پوښتنه وکړه، آیا ملت 90% نه زیات نه غواړي چې مکتب او پوهنتون خلاص شي؟ کچيري منځلاري خلک په دوه کشتون ولري، اول خو زه عقیده باندې په دې عقیده نه يم چې منځلاري خلک په دوه کشتون ولري. کچيري شتون هم لري، نو تاسو راشي وایي چې مونږ دغه مکتب، دغه پوهنتون، دغه د کار زمينه غواړو چې خلاص شي، نو ملت خود سره دریږي کنه، هغه د ملت غږ خود سره شته دی کنه، ټول ور سره دریږي کنه، هغه نیم قشر د جامعې چې د خزینه دي دا خود سره دریږي کنه. راشي تاسو خو غږ وباسي، تاسو غږ کومه دی چې مونږ اورېدلې دی چې غواړي چې په هنتونونو هم خلاص شو، مکتبونو هم خلاص شو. صرف راشي پر سنو کې کوم راو وایي چې دغه دغه شی په دین کې دی، او لکه ستانځي چې ویلي چې مثلا باید دغه کارونه استفاده وشي، د خلکو زړونه لاس تر راولې شي او مکتبونه خلاص شي. خو ته ملت باندې غږ وکړه، دا ستا حق دی. ورته وایي چې زه در سره ولاړ یم، ملت راځه، افلانې دي زورور دي، راشه را سره ودرېږه چې فلانې د زور نه واته. نه، دا داسې خبر نه ده. منځلاري او سرزوري پکې نشته. کوم فرمان چې له نورو نه اخلي هغه دوی عملي کوي. هیڅ وخت په واک کې نه دي، هیڅ کوم داسې رهبر نشته، امیر المؤمنین نشته چې دوی خپل په هغه نه فرمان واخلي، بلکې د دوی فرمان بردار څوک دی؟ د دوی هغه فرمان ورکوونکي او بخي څوک دی؟ دی باندې موږ تاسو خپېږو، دا د نورو پروژې ته عملي کوي، دلته صرف اهداف لري. خچې دا ملت تباکو بیا بشل کال وروسته ملت پوهېږي چې هو طالب داسې یو پروژه او راغله موږ یې تباه کړو. ولاړ شل کال وروسته بیا دوی تحلیلونه کوي، شل کال وروسته به چې ملت ښه تباه شو، ښه وځپلی شو، ښه د تعلیم نه پاتې شو، ښه صحیح بربادیانې پکې رامنځته شولې، جنګ و جګړې بیا رامنځته شولې، بعد له هغې نه به دا ملت بیا وایي چې ولا طالب دغسې خلکو دغسې مه پرېږدئ د تاریخ صفې مو نورې تورې شي، مه پرېږدئ. همدای وخت دی، همدای که په خبرو باندې کېږي، په هر څه باندې کېږي، راپاڅېږئ، خپل سرنوشت مو جوړ کړئ. ولې داسې کوئ؟ تاسو باندې خو څلوېښتونه هم زیات کلونه تېر شو، همدا جګړې دي، همدا تورتم تیاري دي در باندې تېرېږي. بس دی کنه، دا لوبې به نور څنګه تا باندې پردي کوي؟
اغلی نفیسه، تاسو یادونه وکړه چې د طالبان یو پروژه ده چې ستاسو په نظر د بهرنیو هیوادونو څخه، د کوم بهرنی هیواد څخه دلته پر افغانانو باندې تپل شوی ده، خو طالبان وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې خلکو ته حقونه ورکوي، او د دوی په نظر دغه د اسلام چوکاټ دی چې دوی څنګه چلند کوي د افغانانو سره. تاسو په دې اړه څه نظر لري؟
کوم اسلام چوکاټ دی؟ زه خو ما خو چې څومره اسلام کې تعلیم کړی دی، څومره چې مې لوستی دی، او زه نه پوهېږم چې دا د کوم مولوي یا د کوم کتاب نه دا اسلام دی راخستی دی چې عملي کوي. زه په دې باندې هېڅ نه پوهېږم چې دا د کوم ځینه راخستی دی دا اسلام. موږ تاسو حدیث لرو، ښکاره او سری حدیث لرو، ښه صحیح په کتابونو کې ثبت شوی دی چې اعلام په هر ښځینه او نارینه باندې فرض دی. دا راځي محترم راته وایي چې دا مباح دی، ښځه دا مباح کنه؟ چې مباح دی، یو مسلمان غواړي چې علم حاصل کړي، ته یې مخه څنګه نیسي؟ دا د کوم
په کوم ځای د اسلام کې راغلی چې ښځه د تعلیم نه کوي او د هغې مخه ته ونیسه، یا ښځه په تعلیم سره فحشا کې داخلیږي یا به حجابي کوي؟ نه، ته مهرباني وکړه زه به تاسو ته یو حقیقت ووایم. په جلال آباد کې یوه شفخانه ده، دا د سترګو لیدلی حال دی. طالب خپله ښځه راوستله، په هماغه ورځ باندې دوی د پوهنتون دروازې تړلې وې، نو هلته هم خلکو بایکاټ اعلان کړی و او ښځینه ډاکترانې هم نه راتللې شفخانې ته. نو ده د خپلې ښځې سره راغې، ښځې هم چادري سر کړې وه، البته لوړ پوړې طالب نه و، داسې سپاهي غوندې و. نو چې کله دی راغې ویل چې ښځینه ډاکترانې چیرې دي؟ هغې ورته وویل چې زموږ یو خپلوان و. هغه ورته وویل چې ډاکتران نشته دی ښځینه، هغوی بایکاټ اعلان کړی دی او زه یم، او دا ښځه ډېره سخته ناروغه وه. ویل چې زه خو غواړم چې مېرمنې ته مې قانون لګوم، نو څنګه وکړم؟ هغه ورته وویل چې ښځینه نشته، مهرباني وکړه زه به یې ورته لګوم. ته به یې څنګه لګوې؟ ډېر زیات غصه شو. هغې ورته وویل چې تاسې بندې کړي ښځې که نه، اوس که چیرې د چادري په سر تا ته قانون لګوم خو چادري به همداسې درسره وي او زه رک خو نشم پیدا کولی. که چیرې نه یې لګوې نو مهرباني وکړه لاړ شه، او که لګوې نو لاس را بیرته کړه چې زه یې درته لګوم. نو دا طالب مجبور شو چې د ښځې لاس را بیرته کړي او انارینه ورته قانون ولګوي. ښه، زه خو تاسو یو دا وایم، که چیرې تا په ښځینه باندې هغه ورځ باندې دا پوهنتونونه نه وای بند کړی، نو هلته به نارینه ستا د ښځې لاس نه نیولو. یوه خبر، که چیرې ته زمینه برابره کړې چې هره زمینه کې وي، که هغه انجینر وي، ډاکټر وي، استاد وي، هر څه چې وي، په علم دروازې ورته خلاصې کړې، د دغې موبا علم نه ته پیشرفت کړې، ستا ضرورت پرې رفع کېږي، ستا په جامعه کې فساد کمیږي. کله چې د فساد دې په جامعه کې کم شو، نو اسلام خو همدا غواړي چې فساد او بد اخلاقي دې نه اوسي که نه، نو ته د کوم دین نه بیا خبرې کوې؟ پروژه ولې نه ده؟ تاسې د امریکا لوی لوی کتابونه وګورئ، هغوی کې ښه صحیح لیکل شوي دي چې یولسم د سپتمبر نه څنګه دا پروژه رامنځته شوه، څنګه دغه تروریست معرفي شول او څنګه اوس عملي شوي. دوی پروژه دا او دوی اسلام نه عملي کوي، بلکې د اسلام په خلاف باندې روان دي. دا د عامو تام پوشي چې اسلام په خلاف باندې دوی روان دي، هیڅ اسلام ته دوی کار نه کوي، بلکې د اسلام برنامه ته کار کوي. بالاخره به دنیا ته دا ثابتوي چې اسلام سم دین نه دی، دوی صرف همدوی لپاره کار کوي.
مننه آغلی نفیسه. آغلی همیره، ستاسو څخه په دې اړه باندې پوښتنه کوم چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم یوه ویډیو پر ټولنیزو رسنیو باندې یو څو ورځې مخکې خپره شوې وه. ندیم په خپلو څرګندونو کې ویلي و چې د خلکو آبادی او تمدن د دوی لپاره لومړیتوب نه دی او دوی ته اصلا مهم نه دی. که دغه د پخپل اویل چې ک اسلامي امارت ته چې د طالبانو حکومت دی، که دوی ته د خلکو آبادی او تمدن مهم وای، دا شل کاله به جګړه نه کولای. اوس تاسو واوریدل چې اغلی نفیسه وویل چې دوی باید د افغانانو سره خبرې وکړي او دوی ته به معلومه سي چې اکثریت افغانان د خپلو لوڼو دپاره تعلیم غواړي. د ندا محمد ندیم څرګندونو ته په کتو، آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو ټول حکومت په همدغه نظر دی، او که کېدای سي چې دوی د افغانانو خبرو ته غوږ ونیسي او بل اخره یو حل راوباسي د دې ستونزې؟
د لوړو زده کړو د تحصیلاتو سرپرست وزیر دا د خپل شخصي نظر ده، او دوی د مهرباني وکړي، یو نظر سنجي دي وکړي، که فشار نه وي او دار او ترس نه وي په دې ولس باندې، ځکه اوس د ټول صلاحیت او حاکمیت د دوی په لاس کې ده. تاسو یو نظر سنجي ورته وایي وکړئ چې افغانان څه غواړي، آیا تعلیم او زده کړې غواړي که نه غواړي؟ مخکې اخورکۍ مې ډېر ښه مثال وویلې چې ښځینه ډاکټره نه وه، بالاخره دوی مجبور شول چې نارینه ته خپله ښځه بوزي او د هغې رک پیدا کړي او هغه تداوي کړي. دا خو یو جزئي خبره ده، مګر د دې نه ډېر زیات ضرورت ښځینه ډاکترانو ته لري، خصوصا هغه مېرمنې چې ماشوم دنیا ته راوړي. په هغه حالت کې که موږ یوه ښځینه ونه لرو، آیا دا مریض هند او پاکستان ته موږ بوزو؟ په هغسې یو حالت کې زه فکر کوم چې د دې عواقب ډېر خرابه دي، ډېر خرابه دي. او هر څوک کورنۍ لري، هر څوک خور لري، مور لري، مېرمن لري. کدی افغانو مېرمنو لپاره دوی فکر نه کوي، حداقل د هغې خپلې کورنۍ لپاره د فکر وکړي چې سبا ورځ زما لور مریض ناروغه کیږي، سبا ورځ زما مېرمن ناروغه کیږي، سبا ورځ زما مور ناروغه کیږي، دا بیا چیرته بوزي؟ او کدوی امکانات لري چې دوی هندستان او پاکستان ته ورسي، هغه بیا دوی شخصي کاله، مګر ولس دا کار نسی کولای. ورس ولس امکانه اقتصادي امکانات نه لري چې خپل مریض د یو جزئي ناروغي لپاره بوزي گاونډي هیوادو ته، چې دا هم خپل یو اقتصادي ضربه ده ولس لپاره، ستونزې دي، مشکلات دي. او افغانستان کې چې هر افغان ژوند کوي، هغوی ټول د زده کړې او د تعلیم طرفدار دي. هیڅ کورنۍ به تاسو پیدا نه کوي چې هغه خلاف دی وی چې وای زما اولاد د تحصیل نه کوي، بلکې خپل یو مړی دوه مړی ډوډۍ هم کوخوري، هغه یو مړی کوي، نیمه مړی کوي، مونته نیمه نورې په خپل د اولاد په درس او په تحصیل باندې مصرفوي. دا د دوی شخصي نظر ده. نو زه فکر کوم چې دا هیڅ افغان دا نه مني. موږ په یوشتمه پیړۍ کې ژوند کوو، موږ باید د نورو هیوادو سره سیالي وکړو. نور نړۍ چیرته ورسېده، تاسو موږ او تاسو په ساینس او ټکنالوژي برخه کې پوهیږو چې جهان کمې خوا روان ده، او موږ څه کوو؟ دا ډېر د شرم او د تعصب ځای ده. موږ په داسې یو پیړۍ کې ژوند کوو چې درس او تعلیم ته اجازه نه ورکوو. هر څوک باید خپل ځان سره حداقل د 15 دقیقو لپاره یو ماکس وکړي، یو فکر دی وکړي چې موږ په کومه لار روان یو. نو زما نظر دا چې په افغانستان کې هر کورنۍ خپل اولادو ته د درس او د زده کړې، دینی زده کړې، عصري زده کړې، د ټولو زده کړو لپاره هیله لري، او غواړي چې اولادونه یې تعلیم یافته شي او په خپل خوښه باندې مسلک وټاکي، تر څو د وطن او د ولس ته مسلک خدمت شي.
مننه اغلی همیرا. اغلی نفیسه، د نړیوالو په اړه باندې به یو پښتنه درڅخه وکم. د ملګرو ملتونو د شوزو څنګه له قوله درته وایم چې دوی ویلي دی په غیر دولتي موسسو کې د نجونو او شوزو پر کار بندیز لمخ کې لا مرستو ته د شوزو لاسرسي سخت کړی دی، ځکه شدینه کارکونکي نسی کولای دندو ته ولاړ شي. ستاسو په نظر کله چې طالبانو پر افغانانو باندې دغه سختی راوستلې ده، شدي د کار څخه منی کړی دي، او ډېری نور خلک هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، ځکه نارینه هم لکه مخکې چې زموږ اوریدونکي ویل چې نارینه هم کار ته ډېر لاسرسی اوس نه لري، او د خلکو اقتصاد ضربه لیدلې ده. د افغانستان اقتصاد په خپله په بحراني حالت کې دی. آیا نړیوال به د افغانانو په خاطر بشیر دوستی په خاطر طالبانو ته ورتیر سی او خپل مرستې ته به دوام ورکړي که به وضعیت همداسې جریان لري؟
نړیوال دی هم لږ د سیاسي ډګر له مخې سمه استفاده وکړي. دوی دی د ښځو سره ودرېږي کنه؟ دوی طالبانو سره ولې دغه مرستې کوي؟ دوی د بشر دوستۍ په نوم باندې صحیح چې مرستې کوي، زه یې منم، خیر دی وشي. ځکه همدا اوس زه خپل ښوونکي وم، او زما په البته په یو شخصي مکتب کې ښوونکي وم، د دې تر څنګ ما یو شخصي کورس درلودلو. دا هر څه بند شول، هغه کورس مې خاص د ښځینهو لپاره، او دا هر څه بند شول. خاوند مې هم کار نه لري، بالکل دواړه بیکاره یو، او خپل ژوند په دې جمی کې ډېر په سختو حالاتو کې مخې ته وړو. صحیح ده چې دوی د بشر دوستۍ له امله مرستې کوي، خو هغه مرستې خو صحیح ځای ته نه رسیږي. هغه مرستې هغه چا ته رسیږي چې د دوی هغه څه ورته وایي ضرورت ورته نه لري. دغه خلک چې اوس په چوکۍ کې ناست دي، همدا مرستې هم دوی ځانونو سره وویشي، او هغه غریب و هغه خلک چې هر دی هغو ته خو نه رسیږي. یوه خبر. بله خبر دا چې نړیوال دی د ښځو تر څنګ ودرېږي کنه. اوس که چیرې دوی پرې بندیز لګولی ده، په دوی باندې چې مثلا ښځینه دې نه راځي کار ته، او دا موسسات دې مخې ته نه وړي، دوی د آنلاین شکل باندې زمینه ورته مساعده کوي چې دغه پروژې مخې ته یوړل شي. داسې کارونه دی وکړي چې سخت دریځه لس دا نړیوال که چیرې دوی سره سخت پر مخ لاړ شي، باور په دې باندې وکړي چې دوی به حتماً یوه لاره نه یوه لاره دوی ته اوروي شي، تر څو دا ښځې دې بېرته کار ته ولاړې شي. نړیوال فکر کوم چې اقدامات یې ډېر زیات ضعیفه دي. هغلته ښځینه ورته نارې وهي چې مثلا موږ سره ودرېږي، موږ سره دا وکړي، موږ سره هغه وکړي، بیا د دوی غبرګون داسې ضعیفه شکل باندې وي. اول ما خپله سوار می دی نړیوالو موسسو ته اپلای کړی ده، ولی باوجود دې چې شرایط می هم پوره کړی دي، ما ورته لار پیدا کړی نه. زه اولی دا چې کورنۍ پیژنم چې همدغه د طالب کورنۍ ده، ولی دوی زیاتره په دغه موسساتو کې خپلې وظیفې اخیستې دي. زه حیرانه دې ته پاتې یم چې دا نړیوال
یعنی څنګه د خزنو سره ولاړ دی او څنګه له دوی سره اړیکی پرې کړی نه اړیکی نه دی پرې دغه خلک هم په مؤسساتو کې دي هم هغه خلک چې کیسونه باندې ووتل خارجونو ته هغو کې هم لاړل او د دې ترڅنګ اوس هم کچیر نړۍ ته دا ورخای چې مونږ خزینه سره ولاړ یو سودا سي کارونه کوي چې نه خزینه برته کار تلاشي دا سي وسنه کوي باید جدي اقدامات وکړي راوي شینور دا د مګک او د پښولو وینوري بس کوي سم په صداقت سره مکارونه مخې ته یوړي او د خزینه ترڅنګ ودرېږي همدا اوس زه هڅه کوم په خپل کور کې غواړم چې خزینه او تعلیم ورکړم را دي چې خزینه ماته تعلیم خو ته خو ماته د زمينه برابر کړ کنه هغه قرطه سیا هغه شان چې مسایل کېږي د خزینه لپاره را ته راوړ تعلیم خو ما کور ته نشي راتلشته ولې خزینه او درس ورکړي هر اقل یو 200 خزې ته خو به زلته درس ورکولای شم کنه خدا زمينه ما چیږي وهلي ما فریاد وکړه هر چاته ویل ولې زمينه خو څنګه ماته مساهده نه کړه کنه نو نړیوال څنګه نه د خزینه سره ولادي هیڅ داسې څوک زنه وینم چې د افغان خزو هغه غم خوري افغان خزو سره د خوخوګي لامل سره ودرېږي
مننه اغلی همایرا استاس څخه به پښتنه پام دغه مورید وکم چې تاسو د اغلی نفیسه خبري واوریدلې دوی ویل چې نړۍ هم د افغان شذم لاټر نه کوي دوی ځنی لارې چارې وشودلې چې په دې طریقه باندې کولای سي چې نړیوال د شذم لاټر وکړي لکه دوی ویل چې په انلاین طریق باندې کولای سي چې د شذو سره کارته دوام ورکړي خو که نړیوال دا ډول کارته دوام ورکړي د شذم لاټر وکړي آیا دا به طالبان نور هم د فشار په توګه ونه کاروي نور فشارونه به هم پر شوځ باندې را نه وړي چې نړیوال دې ته آماده کړي چې اخر بل اخر د طالبانو حکومت په رسمیت و پیژني ځکه چې ډیری څیرونکي وایي چې طالبانو پر افغانانو باندې فشار په هم دغه راوستلې دي چې نړیوال مجبوره کړي چې د دوی هغه غشتنی چې دوی لري نړیوالي وسره ومني
بالکل زدا خبره منم لکه څنګه چې خورکی می ویلې چې نړیوال په دې برخه کې ډیر ضعیفه عمل کوي یعنی صرف په خبرو باندې دا تطبیقي په خبرو باندې دا ردوي یا مثلا د خوځو د حقوقونو په ډیر ضعیف شکل باندې دوی یادونه کوي بل خبردار ما مخکې په خپل خبرو نظریاتو کې ویلې چې د رسمیت پیژندلو لپاره نه باید موږ دی ټولنې نیمای برخه یا حتی د نیمای برخه نه ډیر خلک ولوس یا خزینه مثلا د نظر او غورځو یا مثلا د هغوی حقوق د پښو لاندې کو ما ویل چې کېدای شي د نورو شیونه د نورو طریقونه د نورو سیستمونه اوسنی نظام کار واخلي او تر څو وکولای شي چې نړیوال دوی په رسمیت وپیژني دا به خلاف وي دا به د یو شخص د یو فرد حقوق د پښو لاندې کول وي چې دوی مثلا یو د خزینه لپاره ټولې لارې بندې کړي په دې خاطر چې موږ نړیوال په رسمیت وپیژني نو دا د حل لار نه بلکې په دې کې ولس له دوی نه فاصله نیسي ولس له دوی نه لري کیږي کله چې ولس در سره نه وو کله چې ولس خفه وو نو فکر کوم چې هغه حکومتداری ولا چې امپراتوري هم وي زه فکر کوم چې عواقب به سنوي او د ولس زور وای د خدای زور ده نو امکان لري چې د عواقب خراب وي بل اخره هر عمل اتلمن لري او هر څومره چې فشار راوړي په افغانانو باندې اوسنۍ نظام زه فکر کوم د ګټې په ځای تاوان کوي
اغلی همیرا بله د طالبانو رئیس الوزرا مولا حسن خوند یو وخت په خپل خبرو کې ویلي و چې طالبانو له افغانانو سره د رزق جمعنه نه کړي یعنی دوی ته د کار او د اقتصاد جمعنه نه وکړي یوازې د دغه جمعنه کړي و چې د افغانستان څخه به بهرنیان باسي چې هغه هم د یو موافقې په پای کې په د یو موافقه په نتیجه کې دا کار وسو ستاس په نظر باندې اوس چې دوی په خپل وایي چې دوی د افغانانو او اقتصاد تجمنه دي او دوی ورسره په دغه اړه باندې واده نه وکړي چې دوی ته به د کار زمينه د رزق زمينه برابر وي څه کېدلای شي اوس افغانان په منځ کې پاتې دي ستاس په نظر چې افغانان څه کولای شي
زه دا خبره جدن را دوم البته زما شخصي نظر ده هر څوک چې په یو رهبری کې وي هر څوک چې یو مملکت زعیم وي هر څوک چې یو مملکت پاچا وي هغه عام تلایت لري چې
ولستا خلقو ته د ښه ژوند کولو زمینه مساعده کی، ولستا خلقو ته کار پیدا کی، وظایف پیدا کی، ترڅو هغه وکولای شي خپل ژوند مخته بوزي. دا یو برخه د دې خبرې چې مونږ داسې یو وعده یا داسې خبر نه کړی چې مونږ به افغانان ته مثلا اقتصاد یا د دوی لپاره کار او وظیفه خیدو دي. چی شبه د چی لپاره راغلی دي د څل لپاره دوی په دې حکومت په دې نظام کې پچای کوي، حکومت روايي کوي، یا مثلا حکومت ولي کوي. د ما په نظر دا خبر نه ده، او دین نور هم د خلکو زړونه ماتيږي، خلک مایوس کیږي. دا اوس تاسو باور وکړي چې ولس او خلک په ډیر سخت شرایطو کې چې ژمی هم د ډېرې ستونزې لري، ډېر مشکلات لري. هغه کسان چې یو وخت د کورنۍ دوه درې غړي کار کوه، لکه مخکې چې خورکۍ مې ویلې چې موږ ښځه او مېړه دواړو کار کوه، خپل ژوند مو مخته بیو، په ټولو کورنیو کې همدغه موضوع ده. حتی په هغه کورنیو کې چې اولادونه یې کار کوه، ټول اوس په کور ناستې کې ښځینه دي، نارینه دي. او یوه بله ډېره خواشینوونکې خبر دا ده چې موږ ښه قدرونه لرو. اوس هم افغانستان د قدرونو نه ډک ده. سره ځي چې یو تعداد لاړه لوتل د ستونزو مشکلاتو له کبله، بیا هم موږ قدرونه لرو، هم په خویندو کې، هم په ورونو کې. خو اوسنی نظام هغه څوک چې وایي جهاد نه کړی، هغه څوک چې په تېر نظام کې وظایف اجرا کړي وي، دندې اجرا کړي وي، د هغوی لپاره کار نه ورکوي او کار نشته. زه فکر کوم چې دا ډېره خواشینوونکې ده، دا ډېره ځورونکې ده. ولس د دې نه ناراضه کیږي، ولس فاصله نیسي د اوسني نظام نه، او د دې عواقب خراب دي. او خدای مه کړه چې په تاریخ کې د دوی لپاره یو بد نوم پاتې شي، په تورو کرخو د دوی نوم ولیکل شي راتلونکو نسلونو ته چې اوسنی نظام داسې یو نظام و چې درس نه مانه، تعلیم نه مانه، د ښځو حقوق یې د پښو لاندې کړي، ولس ته یې کار او دندې او ښه خدمات نه شو وړاندې کولی. دا ټولې هغه خبرې دي چې بېرته دوی ته راجع کېږي، بېرته دوی ته په دوی باندې انتقاد ګوته پورته کېږي. نو هیله مې دا ده چې په دغه یو کال یا د یو کال نه اضافه که دغو مسایلو ته توجه سوی وای، دوی ورته یو لاره د حل پیدا کړي. حتماً وای، غر چې هر څومره جګ ده، هر څومره لوی ده، په سر لاره شته ده. هېڅ ستونزه به نه وي چې د هغې لپاره لاره د حل نه وي. که یو څوک زړه وخوږوي، که دوی سره کښېني، یو تفاهم ته په خپل منځ کې ورسېږي، د هرې ستونزې لپاره د حل لاره شته ده. مګر مطلق دا نه شي کېدلی چې دا نه منم، دا باید ونه شي. د دې عواقب ډېر خراب دي، او خدای دې وکړي چې یو مثبت بدلون په دې پریکړو کې راشي، تر څو ولس هم راضي شي، او د ولس زړونه دوی لاسته راوړي، او وکولای شي چې خپل نظام او حکومتولۍ ته دوام ورکړي.
مننه آغلې هومیرا. آغلې نفیسه، تاسې مخکې چې زموږ د یوې اورېدونکې موږ ته زنګ وهلی وو، هغې وویل چې دوی د بیر لاریون نسي کولای، که دوی لاریون وکړي طالبان به د دوی نارینه خپلوان ووژني. ستاسو په نظر افغانان څومره د بیر سره مخامخ دي، په ځانګړې توګه د لیري پرتو سیمو خلک چې د بیر څخه ژغ نه سپورته کولای؟ ډیری خلک پښتنه کوي چې ولې د لیرو پرتو سیمو ښځې نه راوځي او لاریون ولې نه کوي. خو موږ اوریدونکو مخکې هم موږ ته ویلي دي چې دوی د بیر څخه دا کار نه سي کولای، کنه دوی به راوتلی وای او خپل ژغ به پورته کړی وای.
ریښتیا خبره ده، خورکۍ چې څنګه وویلي همداسې خبره ده. اول که زه یم، زه هم نشم راوتلی، که چیرې زه په رادیو کې خبرې کوم یا په رسنو کې خبرې کوم، دا هم ماته ویره او دهشت دی چې یعنی کېدای شي نن یا سبا کېدای شي دوی په موږ باندې حمله وکړي، یا مو نارینه بوځي، یا موږ خپله، یعنی افغانان سل پر سلو له ویرې سره مخ دي. خو زه وایم چې دا ویره نوره باید پرېږدو. کچیرې هغوی داس کار کولی شي، موږ هم کولی شو. کچیرې هغوی داسې عمل کولی شي، موږ په مقابل کې بیرته عمل ورخایو. نو اخر څه وکړو؟ کچیرې د غز جګول یو دغه دی وایي چې کچیرې ظالم ظلم کوي نو مظلوم زغم یې ولي. خو صحیح ده، دوبه ظلم کوي، دوبه خلک ویروي، دهشت به خپروي، خو تاسې هم خپل قوت باید ورته وروښایي. د یو لاس نه ټک نه خېږي. که چېرې زه غږ وباسم، له ما سره بل څوک ونه درېږي، نو دا معلومداره خبره ده چې هغوی به ما ویروي، وایي تا سره څوک نشته دی، زه ستا نارینه قتل رسوم. یا مثلا تا که چېرې زه دوه ورځې اختطاف کوم، داسې یو
ټولنه مونږ لرو چې هغه تاسو بیا په بدنامۍ خطاب کوي. نو هم دې په خاطر باندې افغانان له ډېرې ویرې سره مخ دي. خو زه وایم چې نه، دا ویره نور مړه کوي، راجګ شي، خپل غږ موجود کوي. که په خبرو لاره کېږي نو نور اله نور په خبرو باندې دا خلک پوه کوي، که په خبرو باندې نه کېږي نو بعد له هغې نه تاسو هم ویره ور وقایي. تاسو یو ملت یستئ، هغوی صرف زحمت په غاړه لري، هغوی صرف تاسو هغه مسئولیت په غاړه لري. تاسو ملت یستئ، وای دی یو آگاه مملکت لپاره آگاه پاچا ضرور نه دی، بلکې آگاه ملت ضرور دی. نو تاسو هوښیار ملت شئ، راجګ شئ، تاسو به خپله پرمختګ وکړئ، تاسو به خپل سرنوشت تعین کړئ. ولې که چیرې همداسې ویده چې یاستئ، همداسې ویده یاستئ، نو د خویندو تر څنګ که چیرې ورونه ونه درېږي، نو زه په دې باندې مطمئن یم چې دا ویرې به لا ډېرې شي او لا به ډېرې شي او بالاخره به موږ غرقېدو ته
ډېره مننه نفیسه دانش صاحب او همیرا اکا خیل صاحب، ستاسو د وخت څخه چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، د مخکښې شدې خپرونې وخت هم پای ته رسېدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم په خیالونو کی رازی چې ستګی می شي پټی په خوبونو کی رازی چې ستګی می شي پټی په خوبونو کی رازی یو چا باندې مین یم بخیالونو کی رازی بخیالونو کی رازی سنی پر شانک سنو کے رازی چستے گی میں شپٹی بخبلوں کے رازی یوں چاپا بھی مین یم بخیالوں کے رازی بخیالوں کے رازی چھایم